بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر وو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت په ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیز پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او ژنیو کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي او متحد ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ قمندان مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی اجرایی ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نشي. ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دغې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډۍ هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګنې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې ویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملی اقدامات وشي. ابراهیمی ویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس ته وایم سو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو د حق باید له سره وړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر وویل چې حکومت مسؤول دی سو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید 13 ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبرپاڼه وایي چې دغه موټر د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسي جرګې نن د خانیتو د منې د قانون په 3 ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سګرټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سګرټو مالیه سمه ټوله شي، د سګرټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دي چې د سګرټو د مالیه لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار عصمت سروان تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. دغه هیواد یوه جګپوړي چارواکي او د حکومت د یوه افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پر شمنې اندېښنې ښکاره کړې. یوه جګپوړي ایراني چارواکي یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیعه حوثیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوثیانو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حوثي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ مختار بل مختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې د برید شنبه په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نکړه چې بل مختار وژل شوی او کنه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وویل بل مختار او نور سخت دریځ د اجد بید ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس ته وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشت لژد ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبه په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسکونو ودانې او موټرونه یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلور ویشتنه لا هم بې درکه دي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بیرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړني اټکلونه ښیي چې د سیل ګرجستان ته اتلس میلیارد ډالره زیان اړولی دی.
سمګاګله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پراپورونو کې به واوري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو هغه باید افغانستان کې وي، که افغانستان کې نه وي هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
د ولسی جرګې رئیس وایي ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړي او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ښځینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي او ری دوه تیر سره اوسئ. زموږ غاګله آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي، دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه اناتولي خبری آژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې. د چارو څیړونکي وایي افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغو منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅکله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده، د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې دقیقا موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي آژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي آژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د آژانس د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو او د هغه هیواد د بهرنۍ چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمیر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریکه کړه. هغه یې لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی په کې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان داعش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي او له همدې عمله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. دی وایي طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې داعش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې ونه شي، او افغان حکومت ترجیح دا ده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لړ مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي او د ولسي جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون له مخې د سرطان په میاشت کې د ولسي جرګې کاري دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسي جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان
د ولسی جرگه د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق ده. تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي د خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیته ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کوي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وایي چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نرو خانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استازي حمید الله توخی ویل چې وکیلان باید په خپل د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څوک نه مشروع بولي هغه د جواز نه سیز دلته کښېني. د خدای په خاطر دانون د استفا وکړي کور دي لاسي. څوک چې مشروع بولي د خپلو خلکو د حقوقو دفاع دی وکړي په پارلمان کې نه کښېني، خو مامور ځان نه سي جوړولی د خلکو نماینده او د وکیل په صفت دلته کښېنو.
د ولسی جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړې کوي. د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارګزي وویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو له مخې.
د دوو وکیلانو انتقام باید د ولس د کور سوانه کړي. حکومت ناغېړي کړې ده، پر وخت انتخابات نه دي کړي. دا ګناه د ولسي جرګې نه ده. ولسي جرګه قانوني د بلې ولسي جرګې د راتګ پورې دغه د ولس کور چپاولګرانو ته او د پردو دست نشاندو ته نه شي پرېښوی.
که څه هم د قانون له مخې نوي وکیلان باید د سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسي جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غورۍ ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غني هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدراعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هره پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخیستل شوې چې ویلي دي اجازه به ور نه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د نورستان د وانت ولسوالیو بخی اړوند د ارنس او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو عامه لارې د افغان ځواکونو لخوا تړل شوې او دوی له دې پلوه خورا زیات ستونزې لري. روح الله انوري په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړې او د راپور یې برابر کړی.
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې د موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي همداسې هلته بد امنیتي شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دینه د حکومت چې دینه ګاډي بند کړه او په دې لامله بېخي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پښو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسولی دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وانت پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وانت پورې څومره چې بر کلي د هغو ټول اخکته پیاده راځي.
ولی الرحمن وایي روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کېدو له امله یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نشي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو وی ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او وایګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سر لاسه وګریوان دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د اړتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزی حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومت د دې خپلو غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې په دې اړه راپور برابر کړی.
په کندز کې د کندز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره سوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قمندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی وو. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل سول. څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمیزې پراختیا او د ښه حکومتدارۍ په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګه له مرکزی حکومت څخه به د عملی کېدو غوښتنه کوي. د کندز والی محمد عمر صافی وویل چې د جګړې زاویې تغییر کړی او دا محل جګړه له جنوب څخه شمال ته راوښتې ده او بهرني جنگیالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دغه وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزی دولت ته وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګه مرکزی حکومت باید د دغې غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملي کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړې، ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. په ولسي جرګې کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمې عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امنې سیمې نامنې کړې دي. خارجیانو دغه جګړه زموږ پر خلکو تحمیل کړې ده او هر ورځ موږ بې ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې له دې لارې نورو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له سوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. په عین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخواني جهادي قماندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای سو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس واخلو. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ یې نه دي لیدلي سره متحد سو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمر خیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستوی کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کابله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
نشه باز مونگ غگل ازادی راژیو او رای ازادی راژیو ده سهر لو و ده مخام تر وو رزی ده اون اخپریگی ده مخام پا وو بجو ده ازادی راژیو ده اخپرونو لپای ترسیدو سرسم ده امریکا غگ اشنا راژیو اخپرونی پیلیگی چه ده سهر تر وو دوام کوی. تس کولی شی چه ده مخام لو و ده سهر تر وو ده امریکا غگ اشنا راژیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر آمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي. وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې، خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېیمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق په رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یوه دوکاندار رویټرز خبري اژانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپلو پوځي عملیاتو ویډیوګانې ښکاروي او د نیول سویو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګانې ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایته ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ ترورستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅې کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکی اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅې کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. اسمت څاروان تا غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. دغه ریاست ویاند وایي له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف دی چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاو. دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځ مختار بالمختار په نشه کړی دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختدریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتلشه درلستانو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
سمګر غل ازادي رادیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړ پوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملی پیل لپاره د یو تړون له مخې د اروپا د پانګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل له دې سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به د دغه پروژې څخه په کال کې شاوخوا له 30 څخه تر 2 میلیونو ډالرو ترانزیتي مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمله شي او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره ګټوره ده او د افغانستان پر اقتصاد به
د کاسا 1000 پروژې پر اساس د تاجکستان او قرغزستان اضافه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ولېږدول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګریزې ودې په هدف د افغانستان له طریقه د وریښمو لار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونې د اماریکو سلاکار یونس نګا ازادي راډیو ته وویل د یادو موضوعاتو په اړه به د روانې میاشتې له 14 پورې په چین کې د سیمې د هیوادونو په کچه غونډه جوړه شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې اساس او دولتي چارواکي هم ګډون کوي.
په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسولان وایي سږ کال بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل په بهرنۍ بازارونو کې د قرقل پوستکي د بیې کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سږ کال شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوي دي. دی وایي د قرقل پوستکو د صادراتو له درکه هر کال هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه ډالره عاید راځي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ.
مرزیا احمدزی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واورئ.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازي نه کېږي د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود طفان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست وایم په بحث کې.
مننه
رئیس صاحب. لتابه پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی دار المعلمین په کال 1356 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی سوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدلي دي. لکه څرنګه چې تا یادونه نیوه وکړه، دلته بعضي مشکلات موجود دي، دودیز مشکلات دي، بعضي سلیقوي مشکلات او بعضي اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدګي وسي. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په لنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوو کالو کې تر 600 زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي
یعنی فارغ کې،
په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلات سره مخ دي، چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډېر محدود او په ډېر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونی د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نوم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راتوي د دې دارالمعلمین نسکوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاره راتوي.
دلته پکتیا بو دارالمعلمین کې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور اورګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مسايدي کې پانتون ته نه سيتلای. د دې لسون سکل راځي نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف دارالمعلمین وایي او پانتونو ته ډېره زمينه نه ورته مسايدي، نه واړي چې کورنۍ د دارالمعلمین پانتونو ته امتحان لپاره ولېږي. نو نسبت ذکر و محصلینو نا اوناس ډیر استعداد لري، ډیر قابل دي. مخ خو تدریس کو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت ذکر نه دي اوناسو زیات ته. چې کله فارغیږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدیږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغېدي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې سوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداده شاګردان چې مثلا موږ له دېجې نه فارغوو، اکثریت په کور کېني، او دوی همدغه مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي. ځکه ولسوالیو کې خو نظر په مشکلاتو د امنیتي دوی نشي کولی چې ولسوالیو ته ولاړ شي. خو مرکز کې موږ خپله د اوناسو ډېرې کمې لیسې لرو چې هغلته تقریبا استادان یې پوره دي. خو دا نوي کومې محصلین چې موږ فارغوو، د هغوی دپاره د کار زمینه نشته، یعنی کوي هم ډېره کمه ده. هغه هم په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو ګماري.
تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه نجونې چې درملمین څخه فارغې شوي هغوی هم وظیفه غواړي، خو ولې وظیفه نه ده ورته پیدا شوي؟ د هغوی په اړه تاسو څه معلومات دي؟
هغه هم دا مشکل لري، همداسې استعداد لري، ځکه چې دوی ډېر زحمت کښلی او ډېر کوشش یې کړی وي، ځکه چې نور جکې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي. په مرکز کې چې کوم جکې دوی فارغې شوي دي، هغه لیسو کې دومره نفر نه نیسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمینه ساحه یې چې ده ډېره محدوده ده. یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي عموما دوی چې د درمالمي نه فارغېږي، د معلم په صفته فارغېږي. دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکوی چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوی چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله هم دا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم، د یوې میاشتې چېرې په اداره موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي. نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو، نو زه ډېر تېر متاثره شوم. ما ورته وویل چې خیر که ته چېرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي تې کوي، دوی چې هو بالکل یې کومه کار، ځکه زه د کور کار هم کوم په سارا کې هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سه مسې راوړم.
مننه. فردي تاسې راته وایي چې دغه ستونزې چې استادانې یادوي یا رئیس صاحب درالمعلمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسې نه پخوا نجونې چې درالمعلمین څخه فارغې شوي یا تاسې اوس فارغېږئ، څومره یې ویني یا څومره درک کوي؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تنه د معلمي هغه پوست چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویل چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات ځکه موږ څوارلسم سنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار را نشو کړلی، نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وو چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي. باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري هغه په شکل مکتوب کتل چې موږ هلته ډېر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی موږ ته ډېر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدی کېږي؟ غږ اورېدو مرجع نه لري؟
نه، هېڅکله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کړو بیا هم نه اورېدل کېږي. دولتي چارواکي دي کله چې یوه ورې هم غوږونه کاڼ کوي، نو څه فایده؟
مننه. نسرین مسعودي، تاسو به هم ځینې ستونزې اورېدلې د خپلو خورلڼو نه، یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوي؟
مشکلات امنیتي، مشکلات اقتصادي، مشکلات اجتماعي، مشکلات رسم رواج که در مرات بکچه هست بسیار زیاد از دیگه. ما نمیتونیم حداقل به در مهمین به عنوان اجازه نداریم. بعض بزرگ یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند، باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم. در رفتن شرم است. خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما دادارمین نباید بیاییم. ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم، بعد را خود قانع میکنیم. خب به بسیار مشکلات اینجا میاییم. وقتی که از اینجا فارغم شاییم با ما کار مساعد نمیشه، یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم. وقتی که یک ملمیست که باید دختار را داده میشه، وقتی که ملمی را میکنیم از اونو میرم فارغ شاییم، باید ماشا ملمی باید بلند بره، خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره. خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن. وقتی که ما از جان فارغ شاییم اما ماشا 6000 است، این تغییر دامرش نمیه. ما از دولت خودمی تقاضار داریم که دایسی همی ماشای ما کمی توجه خود کنند، باید با ما به مشکلات مرزدگی شد و صدای ما باید شنیده شد.
در ازادی رادیو دزبان پیکر خبرون درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که بحث ما پا پکتیا که در خزینا پاری غزده کن که در کار نظمی نسازی پاره در دا بحث گردونوال مدی در پکتیا لیدار المعلمین رئیس آتا محمد کانی، در پکتیا لیدار المعلمین در سوارلسم طولگی زده کن که پاری در حبیبی، در علی در المعلمین یو بل زده کن که نسرین مسودی او در همده در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب طول تا بیام خر اغلاست ویم. رئیس قانی تاسی را تو وای سی ستونزی خو مواره دی دستونزی منگ لیده لیدی پا پکتیا که دستونزی ستا سرد دمر دیرو دودیز و مشکلات و انجونی در المعلمین ترازی خوانزی و ترازی او لاغو روستا دوی بیر تا سی زدکر بش پڑی که یا نیم زدکر سر تا ورسی بیا کرو تزی ایچ کار نورد پیدا کیگی لامیلون ایچ دی
من نکم بیا هم دا موضوع از تکرار بیانو. دل تا دی دولت مکلافیت تا د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جندر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي. ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې، د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته، ترزیق نباتات په برخه کې سته، د کشاورزی په برخه کې سته، مختلف برخو کې بستونه موجود دي. کچیر دا بستونه اختصاص ورکل سي هغه وناسو ته چې د ساينس له دپارتمنت نه فارغېږي، ډېر موثریت لري، ډېر مفید تمامېدلی سي، او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي. هغه نجونې چې د پکتیا لالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي، دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی سي او لري. دا یوه مسله. دومه مسله، د ساعتامې په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په دوناسو ته البته زمینه سازی وسی. زه د مثال په ډول درته وایم، هغه تعداد خوندې چې د ولسوالۍ نه مراجعه کوي، دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي. که چیرې دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارتمنت فارغینو ته وناسو ته، او دوی ته لند محاله کورسونه دایر سی، لند محاله په ظرف دری میاستو که دو میاستو که، یعنی دا خپل یو زمینه سازی ده دویته. او دوی دی نرس و صفت په صحت امی که پا دنده و گمارل سی هم کاریابی سوا، هم انکشاف متوازن، او هم جندر مراز، او کچیری په هر سسترگی سر پتو دا هم مناسبه نده. بل مثال دی ولایت مقام در کوم، دی ولایت مقام تا خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی، دوی حتی مگه دی ولایت په څنګه کی داس یو متخصص کس نه لرو چې دا یو خمه حریر وی. دا په داس حال کې چې دی ادبیاتو دی دپارتمنت داسې فارغینی موږ لرو چې د هغوی املا، انشا، برخورد، سویه، سلیقه، رواني حالت کاملا منظم وي. دوی کولی شي چې یو ښه د اسایی او د ثبت احوال نفوس مامورین واوسي. دا یو زمینه سازی ده. او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی، هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی وي، هم با زمینه سازی سوی وي نجونو ته. تاسی په ټول ولایت کې وګورئ، په هر ادارې ته چې تاسی ورځئ ټول ادارات ټول بستونه ذکرو نیولی دي.
دا ښځو چارو ریاست کې هم نارینه د ښځو په نسبت زیات دي.
بله، یو مثال یې دا تاسی ځوندی مثال راکړ. دا په داسې حال کې چې د ښځو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکوو، بل مثال همدارنګه په فواید امیک درکو بهتره او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت امیک په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهایا کېدلی شي. ګوري په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ نه خزینه معموله نه لرو، هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه معمور سره برخورد کوي. دوی به خپل
اوبخي د پانتون مثال مرکو په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمن سي دغه نارینه
هغه نارینه ده. دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره چیرې دی ولایت اداره د پکتیا ولایت رهبری د پکتیا ولایت قومي مسیران د پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي. ګوري د غټ بحران ده. زه جدا نور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکړي، ولو خپل خور ته اجازه ورکړي چې دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغې په واسطه پانسمان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت د موږ د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او نجونو ته د کار زمینه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا بلخص د شورای ولایتي لخوا د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمینه سازي مناسبه شوه، نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعد شي تر څو تشویق هم سي ترغیب هم سي.
مننه غی صاحب. کور مودن شهاب صاحب د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ؟
مننه کوم طفان صاحب. رئیس صاحب خبر سل په سل زه موافق یم ورسره، او رښتیا هم دا ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې. که چېرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معارف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړه شي، نو دوی ته پکار دي چې په کم از کم د اوناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې چې کوم نارینه استادان دي د هغو په ځای دې همدا د معلمین نه چې کومې فارغې شوې معلمانې دي چې ښه استعداد لري، او دوی کوی شي چې مثلا هغلته په مختلف مضامین تدریس کړي چې مثلا موږ دلته په ساینس کې فزیک کیمیا ریاضي او بیولوژي څانګې دي چې د دې نه په قدر کې فارغېږي موږ نه چې د یو مثال همدغه ده چې موږ در معلمین نه یوه اوناسه فارغه شوې وه، بیا یې پوهنتون ته لاره پیدا کړه او اوس راغلې ده. موږ سره همدلته همکاره ده، استاذه ده، او جنکیانې لا ښه زده کړه تېر کوی شي. نو که چیرې غواړي چې د تعلیمي سطح لوړه شي په پکتیا کې، نو ښځینهو ته دې باید هماغه ښځینه استادانې مقرر شي تر څو ښه زده کړه وکړي.
مننه. تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلی سوس د عالم خزان په لیسه کې څو ورځې وړاندې موږ پوښتنه وکړه، 12 استادانې کمې دي او دا استادانې غیر حاضرې دي. دوی په خپل وخت حاضري نه ورکوي، ولې بیا هم په واسطو او خبرو باندې معاشونه اخلي. نو موږ به بیا هم د خوندو لور ته راوګرځو. فریدي، تاسو ووایي دغه ستونزې ستاسې مخکې یادې کړې، او رئیس صاحب هم ستونزې یادې کړې، شهاب استاد هم یادې کړې، نورې داسې کومې لویې ستونزې یا ننګونې چیلنجونه دي د نجونو په وړاندې؟
د وناسو نورې ستونزې دا دي کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، معنوي امتیازات، ځکه هغوی کولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي. مثلا د دې ځای څخه پوهنتون ته لار عمومي د ساینس په بخش کې، او هغه څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي تر څو کولی شي وناس طبقه هم هغه څخه ډېر ښه فایده ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ استاد درمالمین کې لرو چې هغه دې ځای څخه فارغه شوې ده، خو اوس لیسانس ده چې کولی شي موږ ته هم په ډېره راحتي سره تدریس راکړي، په داسې سره که واوسیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز واوسي تر څو موږ وکولی شو نور لوړ تحصیلات چار د پاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډېره ښه د وناسو لپاره یو ډېره ښه لار وي تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي، ځکه تنها نشي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې ذکور سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي
نور چې کله دوی زی ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي، تر څو د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات 4 فاصله لرو 2 فاصله لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو
مننه. نسرین نظر شما؟
تشکر. نظر ما ای است که باید دولت دبوری امی فساد اداری زیاد توجه کنند، به خاطر که پنتون وقتی که شاگرد امتحان میتن که مسئولین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن امونا زیادتر کم بیان بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگرچه لیاقت زیاد هم دارن. وزارت فقط خواهش ما میست که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما از فساد اداری پاک کنند رسا کنند. و دیگه مشکل ما است که باید دولت بدون دیگه که در ولایت پکتیا 15 تعلیم تربیه است، 15 طب متوسطه هم در پکتیا ایجاد کنند تا ما بتوانیم بدون دیگه که ما تعلیم تربیه را 15 تعلیم تربیه را بخونیم 15 طب متوسطه را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونیم
مننه. خوشاله سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي. د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کالی، د پکتیا لیدر المعلمین د سر سورلسم ټولګیز د کوونکو فريد حبيبي او نسرین مسعودي، ځوان استاد قدرت الله شاب، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په وروستیو کې د دوی نه د دېشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حل لارې پوښتم. په سر کې هم د قانع صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم چې په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حل لارې راته ووایي چې څنګه کېدلی شي دغه ستونزې په پکتیا کې هوارې.
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او د لا پرمختګ د لپاره موږ زمينه سازي کړې وي او دوی په دې وتوانیږي چې د خپل شته ستونزو د لپاره ټکی کیږي. په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړ زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دومه مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا د تفاهم وکړي چې فارغین خواندو ته زمينه سازي وکړي، که پر ریاست عمر زنان کی وي، که پر ریاست معرف کی وي، که په نور ریاستو کی وي. دا دومه مسله. دریمه مسله کچېری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کېدو په حال ده. پکتیا به پخوانی پکتیا وي او هیڅ نوه د پرمختګ سرک به پکې نه لیدل کېږي.
یعنی تاسو وایئ چې که چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونیول سي او اوسنه سر له اوسه کار ونه سي، دا ستونزې یا دغه دودیز مسایل به همداسې پاتې او نجونې به په راتلونکي کې ونه سي کولی په اداراتو کې کار وکړي؟
کاملا زه وایم چې دغه د علماو، سپینګیرو، مشایخو، قومي مسیرانو، دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بلخص د خوندو مکلفیت چې خپل رسالت، خپل مسؤلیت او خپل مکلفیت سالم ډول ترسره کړي. کنه خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیا والو پورې تعلق لري، د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي.
مننه. شاعر صاحب تاسو لنډ حل لار راته وایي.
مننه کومه لنډ لار به همدا وي ما په نظر چې د پکتیا مکمل ټول ادارې سیدي یعنی ټول ریاستونه سیدي په نوي تشکیل کې سیدي نوي کال یا د نوي دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په هغه کې باید خاص ونډه یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کړي تر څو دوی تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
مننه. فريدي تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو په اړه سي که دولتي چارواکي ستاسو غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لار به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ آواز واوري هغه سره باید دوی هماغه حل لار باید دوی خپل خپل وټاکي مون سرشته دی مونږ کولای شو چې د ذکر سره وګپو کار وکړو خو چیرې دوی مونږ ته مونږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کیږي او مونږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کڼ نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي او ناسو لپاره امتیازات واوسي د چار دپاسو لپاره تر ځو لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار دپاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور پوهنځي ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره یې خدمت وکړي نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو
نسرین نظر شما
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنوند و با مشکلات ما را رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارالمین و دیگر مسئولین دیگر پانزیه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تحصیلات خود صورت بالا ببرند یعنی تحصیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کند که ما تحصیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم به یک انسان یک شخص خوب به وطن خود معرفی شه
مننه لتاس ټولو کاغلیو غلیو څخه چې لمون سره په بحث کې برخه واخیسته
مننه تاسو هم
ازادي راډیو لوونه تر وو